همکارم رحمت الله افغان باشید.
سر جان لیول تاسو نه مننه، تاسو ستړي مسی درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا محل په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. دا یو ساته پښتو خبرونه ز رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زمو غاګله ازادي رادیو څخه خبرې په دې خبرې ټولګه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي په هیواد کې د اوبو د عادلانه ویش او مدیریت لپاره زیات کار ته اړتیا ده. خو له دې هر څه وړاندې به خبرونه په بهرنیو خبرونو کې راغلي دي چې چین ویلي دي هیڅکله به د تایوان خپلواکۍ ته اجازه ورنه کړي، او عراقي ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي نن د موصل د زاړه ښار د مرکز پر لور نوی پرمختګ کړی. د هر څه وروسته راځي لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه اورو چې محمد حدیث پردیش چمتو کړي.
خبرونو سرټکی د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر نن په رسمي درې ورځني سفر هند ته ولاړ. د افغانستان د ښځو چارو وزارت په هیواد کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بولي، او د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي وایي په پاکستان کې د رد الفساد په نوم پیل شوي پوځي عملیات نمایشي بڼه لري. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر نن په رسمي درې ورځني سفر هند ته ولاړ. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ ازادي رادیو ته وویل چې هند ته د ښاغلي اتمر سفر د هندي چارواکو په رسمي بلنه ترسره کیږي. د ښاغلي غورزنګ په خبره د ملي امنیت شورا سلاکار به له خپل هندي سیال سره د کتنې ترڅنګ د آسیا په 19 امنیتي کانفرنس کې هم ګډون او وینا وکړي.
نوموړی به په دې کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ د خپل هندي سیال ډاکټر اجیت کمار توال او د هند جمهوریت د نورو لوړ پوړو امنیتي او سیاسي مشرانو سره دوه اړخیزې لیدنې ولري.
که څه هم ښاغلي غورزنګ په دې اړه چې د ملي امنیت شورا سلاکار به د آسیا په امنیتي کانفرنس کې مشخصا پر کومو مسایلو تمرکز وکړي څه ونه ویل، خو د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د هند رول مهم وباله. د افغانستان د ښځو چارو وزارت په هیواد کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بولي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظرین په کابل کې د اتم د مارچ یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې ټول باید د تاوتریخوالی د له منځه وړلو په برخه کې یو بل ته لاسونه ورکړي.
از علمای دینی به حیث رهبران مذهبی و معنوی مردم، نهادهای عدلی و قضایی به حیث تامین کننده ی عدالت تقاضا می نماید تا در حمایت از حقوق انسانی و اسلامی زنان افغان در کنار زن افغان استاده.
دا په داسې حال کې دا چې تر دې وړاندې د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. او د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي وایي په پاکستان کې د رد الفساد په نوم پیل شوي پوځي عملیات نمایشي بڼه لري. دغه جرګې منشي عرفان الله عرفان وایي پاکستان هڅه کوي چې د عملیاتو په پلمه وسلوال مخالفین د افغانستان خاورې ته راوړوي. پاکستان د ترهګریزو بریدونو وروسته چې سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، د رد الفساد په نوم په ټولو صوبو کې پوځي عملیات اعلان کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې پاکستان باید په دغه عملیاتو کې د ښه او بد ترهګر له توپیر پرته ترهګر وځپي. د افغانستان لنډ خبرونه هم دومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکار صالح محمد صالح چمتو کړي دي.
عراقي ځواکونه چې امریکایي ملاتړ کوي نن د موصل د زړه ښار د مرکز پر لوري نوی پرمختګ پیل کړی دی. د دجله سین په لویدیځه څنډه کې دغه ساحه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په لاس کې ده. د ګډو عملیاتو د قومندې ویان برید جنرال یحیی رسول د عراق دولتي ټلویزیون ته ویل عراقي ځواکونه د ښار له جنوبي او جنوب لویدیځو برخو د پرمختګ په حال کې دي. د موصل په شمال کې د همدانیا ښارګوټي په روغتیايي مرکز کې یو ډاکټر ابو اکرم لرویټر سره په خبرو کې وضعیت ډیر ناوړه وباله.
وضعیت ډیر غموونکی دی. د خدماتو د نشپوالي له کبله دلته مصیبت روان دی. خدای دې امنیتي ځواکونو ته خیر ورکړي چې خلکو ته یې خواړه برابر کړل.
عراقي ځواکونو چې د امریکا ملاتړ ورسره د لیدایش ډلې څخه د موصل د لویدیځو برخو د تصفیې لپاره د فبروري پر 19 پراخ پوځي عملیات پیل کړل. که څه هم عراقي ځواکونه توانېدلې د موصل جنوب لویدیځې برخې ونیسي، خو د ښار زیاتې غربي ساحې لا هم د داعش په کنټرول کې دي. د ترکیه دولتي خبری اجنس انادولو راپور ورکړی چې د سوریې د یوې جنگي الوتکې پیلوټ په ترکیه کې دننه په ټپي حالت کې موندل شوی دی. د سوریې دغه الوتکه د سوریې او ترکیې پر پوله نسکوره شوې ده. خبری اجنس نن راپور ورکړی چې دغه پیلوټ د ترکیې په لویدیځ ولایت هاتای کې موندل شوی دی. ان ټي ای ټلویزیون راپور ورکړی چې دغه پیلوټ د ترکیې یوه روغتون ته لېږدول شوی دی. د پیښې یوه عیني شاهد احمد یاپار روټرز اجنس ته وویل:
زه په کور کې وم چې د چاودنې غږ مې واورېد. په اول کې مې ګمان وکړ کومه مسافر وړونکې الوتکه به نسکوره شوې وي، خو وروسته پوه شوم چې دا جنګي الوتکه ده. زه د لومړنیو مرستو په هدف د الوتکې د سقوط ساحې ته راغلم.
د ترکیې صدر اعظم بن علي الدرم پرون د ترکیې ټلویزیون ته وویل چې د سوریې یوې پوځي جنگي جت الوتکې سقوط کړی او پیلوټ یا هم پیلوټان یې ژغورل سوي دي. د سوریې حکومت وروسته تایید کړی چې له خپلې یوې جنگي الوتکې سره یې ارتباط پرې سوی دی. سختریزي ډلې احرار الشام ادعا کړې چې دغه الوتکه دوی وشتې او نسکوره کړې ده. د امریکا خبری اجنسونه وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ پام کې لري چې د ځینو عمدتاً اسلامي هیوادونو د اتباعو پر سفر د بندیز لپاره تازه کړای سوی اجرایوي فرمان سبا لاسلیک کړي. پولیټیکو او سی این این د امریکا د حکومت د یوه چارواکي په حواله ویلي چې ټاکل سوی دغه فرمان د کورنی امنیت په وزارت کې لاسلیک سي. د جنوري پر 28 لومړنی اجرایوي فرمان د امریکا ته د او عمدتاً اسلامي هیوادونو لکه ایران، سوریه، یمن، سودان، لیبیا، سومالیا او عراق د اتباعو پر تګ د نوي ورځو لپاره بندیز ولګاوه. خو دغه فرمان وروسته د امریکا د فدرال محکمې قاضیانو رد کړ او سپینې ماڼۍ وویل ټرمپ غواړي چې په خپل فرمان کې تغییر راولي او بیا یې صادر کړي. ټرمپ ویلي دا اقدام د دې لپاره ضروري دی چې د امریکا متحد ایالاتونو ته د تروریستانو د ننوتلو مخه ونیول سي. په راپورونو کې ویل سوي چې دا لا څرګنده نه ده نوی فرمان به له مخکني هغې سره څومره توپیر ولري. د چین حکومت ویلي چې هیڅ کله به د تایوان خپلواکۍ ته اجازه ور نه کړي. د چین صدر اعظم دا څرګندونه نن د چین د تش په نامه پارلمان د کلنۍ غونډې د پرانیستلو پر مهال کړي دي. صدر اعظم لی کا چیانګ د خلکو ملي کانګرس ته نن په خپله وینا کې وویل:
موږ باید د تایوان د خپلواکۍ په برخه کې د بیلتون غوښتنې فعالیتونه مهار او په جدیت به مخالفت وکړو. موږ به هیڅکله هر فعالیت ته چې په هر نوم وي او غواړي تایوان زموږ له قلمرو څخه جلا کړي ونه زغمو.
د تایوان د برخلیک په اړه په وروستیو میاشتو کې کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چین په وړاندې د امریکا د واحدې پالیسۍ په اړه جنجالي اشارې ورکړې دي. امریکا له لسیزو راهیسې بیجنګ د چین د واحد حکومت په توګه په رسمیت پیژني، خو په عین حال کې له تایوان سره هم غیر رسمي اړیکې لري. او د نایجیریا سمندري غلو هغه و روسي او یو اوکراینی بیړی چلوونکي خوشی کړل چې د تیرې میاشتې په لومړیو کې تښتول سوي وه. دغه راپور روسي خبری اجنسونو نن ورکړ او ویلي دي چې دغه بیړی چلوونکي په یوه بروړونکي کښتۍ کې سپاره وه. د روسي خبری اجنسونو په کریمیا کې د بشري حقونو د یو فعال په حواله راپور ورکړی چې دغه اته تنه بیړی چلوونکي د کښتۍ د خاوندانو او سمندري غلو ترمنځ تر خبرو اترو وروسته خوشی کړی سوی دي. د بشری حقونو فعال پاول باتسی ویلي سمندري غلو ته د دغو بیړۍ چلوونکو د خوشی کېدو په بدل کې پیسې ورکول سوي، خو هغه د اندازې په اړه څه ونه ویل. اوس هم عباد الله حننزی د حواله حال سره.
سلام، اوس هم د کابل په ګډون د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګریډ په کچه اټکل شوی. کابل کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 1. هرات کې به اسمان ځای وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 15. مزار شریف کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 1. کندهار کې به اسمان ځای وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 10. جلال آباد کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 12. په بامیانو کې به هم اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه منفي 4 او ټیټه منفي 9. او په فیض آباد کې به اسمان ځای وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1. له پاملرنې مننه.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه او د ازادي رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې ادرس یې azadiradio.com یا azadiradio.org کې واورئ او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر وایي د اوبو د مدیریت او عادلانه ویش لپاره ډیرو کارونو ته اړتیا لیدل کیږي.
انتخاب آبروی ماست و حفظ آبروی ما هدف ملی ماست. امروز یکی از موضوعات عمده عدم عدالت در توزیع آب است.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي په پاکستان کې د رد الفساد په نوم پیل شوي پوځي عملیات نمایشي بڼه لري.
ای فکر می کنم کې تنها یک بهانه ایست به خاطر پښتانه خالی کردن.
یو شمیر مسافر وایي چې دوی د کندوز تخار پر لوی لاره د سفر پر مهال د خوندیتوب احساس نه کوي.
د کندوز کابل، کندوز تخار او کندوز شکن بندر لوی لارې چې هر ورځ وسلوال مخالفین راوځي او په آزاده توګه په دغې لارو کې تګ راتګ کوي او کولی شي چې ډېره په راحت سره موټر ودرې چک پوینټ جوړ کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حکومت د ښځو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي له منځه وړلو ته ژمن دی. که تر پیره سره ملتیا وکړئ ده او یو شمیر نور موضوعات به د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې واورئ. اوس هم د دې خبرې ټولګې د سر موضوع افغان ولسمشر وایي د اوبو د مدیریت او عادلانه ویش لپاره ډیرو کارونو ته اړتیا لیدل کیږي. محمد اشرف غنی چې نن یې په کابل کې د اوبو او تلپاتې پراختیا تر عنوان لاندې جوړ شوي کانفرنس کې خبرې کولې وویل د هیواد د اوبو اوسني جوړښتونه د افغانانو اړتیاو ته ځواب نسي ویلی او د دې برخې ستونزې باید ډېر ژر حل سي. په ورته وخت کې د اوبو او برېښنا وزیر وایي د اوبو د ویش د ستونزو هواري ته یې پلانونه ترتیب کړي او په لږ موده کې به یې پالیسي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
افغان ولسمشر وایي اوبه د هیواد له شتمنیو څخه دي او عادلانه ویش په هیواد کې د ملي یووالي او ثبات لامل ګرځي. ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې که د هیواد له طبیعي زیرمو څخه چې یوې اوبه دي سمه ګټه واخیستل شي دا هیواد به تر راتلونکو شلو کلونو پورې په منځني ډول په یو سوکاله هیواد بدل شي. ښاغلی غنی د یکشنبې په ورځ په کابل کې د اوبه او تلپاتې پراختیا تر عنوان لاندې کانفرانس کې وویل چې په هیواد کې د اوبه اوسني جوړښتونه د افغانانو ستونزو ته ځواب نشي ویلی او په کار ده چې د اوبو او د اوبو د سرچینو پر مدیریت بیا کتنه وشي.
ما خوب میدانیم آب آبروی ماست و حفظ آبروی ما هدف ملی ماست.
مخ پوهیگو اوبو زمونگ عزت او د عزت ساتل زمونگ ملی هدف ده. نن مهمه موضوع د اوبو په ویش کې د عدالت نشتوالی ده. هیله ده دا کانفرنس د اساسي بحثونو له لارې د اوبو د عادلانه ویش لپاره له شر سره سم یو نظام ترکیب کړي.
خاغلی غنی د کرنې په سکتور کې د اوبو اهمیت ته اشاره وکړه. ویل د هیواد 30% خلک په کرنه بوخت دي خو بیا هم کرنیز محصولات له بهره واردېږي چې دا یو ملي شرم ده. د ټینګار وکړ چې هیواد باید د کرنیزو محصولاتو په صادرونکو هیواد بدل شي. خاغلی غنی وویل د هیواد د اوبو پراختیا د هیواد او سیمې په ګټه ده او پر ګاونډۍ هیوادونه یې غږ وکړ چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو له جوړولو او شبکو څخه اندېښنه نه کوي بلکې ملاتړ دې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د فراه ولایت سیمه ییزو چارواکو ویلي چې ایران هڅې کوي چې په دغه ولایت کې د بخش آباد د بند په جوړولو کې خنډونه پېښ کړي. افغان حکومت سمو د مخکې د سلما بند پرانیست او وایي چې د هلمند په ولایت کې د کجکی د بند پراختیایي چارې هم روانې دي. د اوبو او برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې تر 1396 لمریز کال پورې د کابل شمال ته د شاواروس بند هم ګټې اخیستنې ته تیار شي. د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني وویل د تلپاتې پراختیا او د اوبو د سرچینو ښه مدیریت ته پکار ده چې د حکومت د اړوندو ارګانونو ترمنځ همغږي زیاته شي. ده د اوبو په برخه کې شته ستونزو ته داسې اشاره وکړه.
با چالش های نیز مواجه هستیم که به طورش
لا یو لار ستونزو سره مخ یو چې په لاندې ډول ورته اشاره کوم. یو د اورښتونو اندازه ده. دویمه د اورښتونو د وخت او ځای ستونزه ده ځکه د اورښتونو اندازه د کرنیزو اړتیاو لپاره متفاوته ده. دریمه ستونزه د نفوس او د اورښتونو ترمنځ تناسب او د اوبو بحران ده. بل ستونزه د اوبو د مدیریت او کنټرول او پنځمه د اوبو د سرچینو هر اړخیز مدیریت ده.
خاغلی عثماني وویل د اوبو د ویش او مدیریت لپاره پلان جوړ کړي او په لږه موده کې به پلی شي. د اوبو او تلپاتې پراختیا له دغه څلورم کانفرنس څخه د مخه په 1300 نهاتیایم او 1990 کلونو کې درې نور کانفرنسونه هم جوړ شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د افغان چارواکو په خبره کلونه کېږي چې د افغانستان اوبه پرته له حقابې څخه ایران او پاکستان ته تیریږي. حکومت دا هم وایي تصمیم لري چې د هیواد اوبه کنټرول کړي څو ګاونډیان ترې وړیا ګټه وانخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي په پاکستان کې د رد الفساد په نوم پیل شوي پوځي عملیات نمایشي بڼه لري. د دغې جرګې لومړي منشي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وویل پاکستان هڅه کوي چې په دې توګه د افغان حکومت وسلوال مخالفان او نورې تورېستي ډلې افغانستان ته راواړوي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي پاکستان باید د ښه او بد تروریزم په پلمه د دغو ډلو ترمنځ توپیر ونه کړي او ټولې تروریستي ډلې وځپي. په دې اړه عبادالله حنانځای راپور ورکوي.
په پاکستان کې د رد الفساد په نوم پوځي عملیات د دې لپاره پیل شوي چې دغه هیواد د تروریزم څخه د ملاتړ له ملامتۍ څخه ځان خلاص کړي او نړیوالو ته وښيي چې دوی د تروریستي ډلو په ځپلو کې صادق دي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي د پاکستان حکومت په دې توګه هڅه کوي چې د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفینو او نورو تروریستي ډلو فشار راوړي چې افغانستان ته راوړي. د دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دای وایي د پاکستان لخوا د دغو عملیاتو د پیل یو لامل به دا وي چې د افغان دولت پر مخالفینو او پاکستاني طالبانو فشار راوړي چې د افغانستان خاورې ته راواوړي او پاکستان له ملامتۍ څخه خلاص شي. پاکستان په دې توګه غواړي نړیوالو ته وښيي چې عملیات یې پیل کړي او مخالفین یې له خپلې خاورې ویستل. زه فکر کوم دا ټول له ملامتۍ څخه د خلاصون یوه پلمه ده. خغلی عرفان وایي په پاکستان کې د تروریستي ډلو د ځپلو په نوم له دې مخکې هم ورته عملیات پیل شوي چې کومه مثبته نتیجه یې نه درلوده. په وروستیو میاشتو کې په پاکستان کې د څو خونړیو حملو وروسته د دغه هیواد پوځ اعلان وکړ چې د ټول هیواد په کچه یې د رد الفساد په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي. راپورونه وایي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه سلګونه کورونه او دوکانونه پلټل شوي او د شک پر بنیاد ګڼ شمېر کسان هم نیول شوي دي چې لسګونه بېګناه افغانان هم پکې شامل دي. پاکستان تر دې مخکې په جنوبی وزیرستان کې د راه نجات، د رغلم، بیا د رغلم او په سوات کې د راه راست او شمالي وزیرستان او خیبر جنسی کې ضرب از په نمونو پوځي عملیات ترسره کړي چې د کارپوهانو په باور مثبت پایلې نه درلودې او یوازې په کې افغان کډوال او هلته میشت پښتانه ځپل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي پاکستان باید دا ځل صادقانه عمل وکړي او پرته له توپیره ټولې تروریستي ډلې وځپي. د دغه وزارت وایان دولت وزیري وایي کچېرې په رښتینې توګه پاکستان د تروریستي ډلو پټنځایونه په نخه او هغوی وځپي په افغانستان کې به روانه جګړه ختمه شي.
زموږ هیله دا ده چې پاکستان هغه تروریستان چې په پاکستان کې اوسېږي یا پټنځایونه لري او یا د هغې ځینه افغانستان ته راځي هغوی وځپي او د ښه او بد تروریست په منځ کې فرق ونه کړي او ټول تروریستان په پاکستان کې که وځپي نو زه په دې باندې متیقن یم چې په افغانستان کې هم جګړه ختمي.
خغلی وزیری وایي افغان دفاعي او امنیتي بنسټونه د را روان پسرلي لپاره پر یو پلان کار کوي چې د ډیورند د کرخې په شمول د ټول افغانستان د امنیت د ټینګښت او د ترهګرو ځپل پکې شامل دي. دوی وایي چې د دغه پلان بشپړ جزئیات به په راتلونکو ورځو کې له خلکو او رسنیو سره شریک شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان پوځي کارپوهان هم په دې باور دي چې پاکستان د دغه عملیاتو په ترڅ کې افغانستان ته د تروریستي ډلو در اړولو لپاره زمينه برابروي او هڅه کوي چې دغه ډلې د ډیورن کرخې د غاړې په یو شمېر سیمو کې ځای پر ځای کړي. پوځي کارپو محمد یوسف همت وایي افغان حکومت باید د خپلو سرحدونو د امنیت ساتنې لپاره جدي اقدام وکړي او سرحدي ځواکونه ښه تجهیز کړي. عبادالله حنانزه، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي په پاکستان کې د رد الفساد په نوم پیل شوي پوځي عملیات نمایشي بڼه لري. بلخوا یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان له افغانستان سره د خپلو رسمي لارو په بندېدو ټول نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي. دوی وایي افغان حکومت باید ژر تر ژره د پاکستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس له سیاسي کارپو او په پاکستان کې د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ احمد سیدی سره مرکه کړې او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې چې آیا پاکستان د نړیوالو قوانینو له مخې د دې حق لري چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې دروازې وتړي.
یو د پاکستان نه هر مملکت چې څوک ویزه بنه لري د قانون بین الملل نه میثاقای بین الملل حق لري چې خپل سرحد وتړي، اما سرحد هغه وخت تړلی شي چې مناسبات ډیپلوماتیک صفر نقطه ته رسیدلی وي. یو بل خبره هم چې غواړم درته عرض وکړم، هغه څوک چې ویزه لري، ویزه تاسو معلوم ده چې یو فرانسوي لغت ده اصطلاح اجازه نامه، هر څوک چې ویزه لري د یو مملکت نه، هیڅ څوک حق نه لري چې د ویزه په مخالفت مشکل ایجاد کړي او ممانعت وکړي، یعنی پاسپورت باندې. اما مخصوصا هغه څوک چې له خپل مملکت ته راروان دي چې ویزه لري چې نه لري، مملکت د یو کور، یعنی د یو کور حیثیت ده په یو دننن قوانین بین المللي، هر څوک چې غواړي چې خپل کور ته راشي، خپل کور ته لکه وطن غوندې، چې څوک ورباندې ممانعت کوي، نه چې پاکستان په دې وخت کې ممانعت کوي. دا په دې معنا ده چې انساني حقوق قوانین بین المللي ټول تر پښو لاندې شوی.
سیدی صاحب، همدې موضوع ته ما اشاره کوله چې حکومت ته په مشخصه توګه کوازی وایسته کول پکار دي. اوس خو بالاخره پاکستان پولی تړلې دي او دغه موضوع تقریبا د تیرو دوه اونۍ راهیسې همداسې دوام لري. حکومت ته څه کول
پکار دي؟ داغو فعالیت خپل مفهوم له لاسه ورکوي. یو بل خبره دا ده چې جامع جهاني میثاق بین المللي په دې باره کې واضح ده، واضح ده چې څوک ویزه اخلي چې هغه مملکت ته ځي او بیرته خپل کور ته راشي، هیڅ څوک د هغه ممانعت حق نه لري. دولت افغانستان باید هر څومره چې ژر کېږي باید په شورای امنیت کې هغه خلافورزي چې پاکستان کړی مخصوصا د ویزه په باره کې دا شکایت وکړي. ما نن د یو چانه پوښتنه وکړه د دولت ده،
نو همدغه موضوع که فرض د افغانستان حکومت که چیرته د امنیت شورا ته شکایت کوي او بیا هم هلته رسیدنه ورته نه کیږي،
دلته دوه ټکې دي. یو شکایت ده، یو نتیجه ده. فرض کوم دغه خبره نتیجې ته نه رسیږي، یعنې دنیا ته خو معلوم چې پاکستان یو خلافبند مملکت دی، یو غیر قانوني مملکت دی چې پولیسي بین المللي احترام نه لري. دا خو کوي اوس چې افغانستان ځان غلی نیولې، دنا داسې فکر کوي چې ټول افغانان چې هغه بادر هغه خاصه بند دي، ټول ویزه به نه لري، ټول د ویزه خاوندان دي. داسې فکر کوي یو تعداد خاص ویزه لري، اما پاکستان د خپل ویزه به نه غلی چې دا عمل کوي. دا افغانستان باید دنیا ته وښيي، یعنې ویزه څه معنا؟ اجازه نامه. څوک ته ماته په خپل کور کې اجازه ورکوي؟ اما اجازه ورکوي دا څه معنا؟ یعنې اجازه لري چې ته راشه، چې اجازه نه ورکوي خو هغه په کې بس نه کوي.
د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی و چې د ډیورن د کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د دروازو د تړل کېدو په اړه څرګندونې کولې. دی وایي چې پاکستان له افغانستان څخه د خپلو رسمي لارو په تړل کېدلو سره ټول نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منگول وقت در شریف
پوهنه
مون په مکتب کې د باران د پاره بنای نشته، مونږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه آزادي راډیو 1290 منځنۍ چپه او FM 100.5.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حکومت د ښځو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي له منځه وړلو ته ژمن دی. د دغه وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د دغه مطلب په څرګندونو سره د یک شنبې په ورځ په کابل کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون ته د راپور چمتو کولو په غونډه کې د اړوندو وزارتونو ترمنځ په همغږي او همکاري ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د موضوع اهمیت او د هیواد اوسنی وضعیت ته په کتو باید دغه راپور چمتو سي. نورحال د واصل وصال په راپور کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو نړیوال کنوانسیون ته به د افغان میرمنو د وضعیت په اړه یو بریالی او جامع راپور وړاندې کړي. د دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د یکشنبې په ورځ په دې اړه په کابل کې یو ګډ خبري کنفرانس ته وویل چې ټولې اړوندې ادارې باید د دغه راپور په چمتو کولو کې پوره همکاري او همغږي ولري.
د دې راپور په چمتو کولو کې د هر مربوطه ادارې مشخصا همکاری و خصوصا همغږی ته اړتیا لیدل کیږي. په دې کې یو خواهش کو د ټولو اړوندو اداراتو ته چې خپل مربوطه راپورونه وزارت خارجه سره شریک او هماهنګ کړي. موږ غواړو چې دغه لړۍ په بریالي توګه مخته ولاړ شي.
خغلی کرزی ویل د ښځو په وړاندې د هر راز تبعیض د له منځه وړلو لپاره د نړیوال کنوانسیون ټولو سپارښتنو او غوښتنو ته ژمن دي او د عملي کولو په برخه کې به یې له هرې ممکنې لارې کار واخلي. د ښځو په وړاندې د هر راز تبعیض د لمنځوړلو دغه کنونسیون د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي مجمع کې په 1999 کال کې تصویب شوی. افغانستان له دې وړاندې خپل لومړی او دویم نوبتي راپور دغه کنونسیون ته د 2013 کال په جولای میاشت کې وړاندې کړی و او ټاکل شوی چې خپل دریم راپور د روان کال د جولای په 10 نیټه وړاندې کړي. د دغه راپور د چمتو کولو لپاره د بهرنیو چارو وزارت په مشرۍ یوه ګډه کمیټه ټاکل شوې چې پکې د عدلي او ښځو چارو وزارت د مرستیالانو تر څنګ د بشري حقونو او مدني ټولنو استازي هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ښځې د زور زیاتي له ګڼو پیښو سره مخ دي چې د دوی په ژوند یې ناوړه اغېز کړی دی. وهل ټکول په کم عمر کې ودونه، له بېلابېلو حقونو څخه محرومیت، جنسي ځورونې او د ښځو په وړاندې یو شمېر نورې پېښې هغه څه دي چې د افغانستان مېرمنې ورسره لاس او ګرېوان دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت د دغه راپور پر اهمیت په ټینګار سره وایي چې د راپور په چمتو کولو کې باید له پوره غور او دقت څخه کار واخیستل شي. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ وایي چې دا راپور باید د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو چمتو شي ترڅو د افغان میرمنو د ژوند رښتینی انځور پکې وړاندې شي. د موضوع اهمیت او د هیواد اساس شرایط ته په کتو باید هڅه وشي چې دا راپور په ښه ډول چمتو او برابر شي ترڅو د افغان میرمنو او نجونو رښتینی وضعیت ته پکې انعکاس ورکړل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د ښځو د برخې سرپرسته شروط عبدالحی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په برخه کې د مدني ټولنو بنسټونو پر رول ټینګار کوي او په دې برخه کې له افغان حکومت څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمیر مسافر وایي چې دوی د کندوز تخار پر لوی لاره د سفر پر مهال د خوندیتوب احساس نه کوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له کندوز څخه نور حال راکوي.
د کندوز تخار پر لوی لارې باندې طالبان آزادانه تګ راتګ او تلاشي کوي. د کندوز تخار د لوی لارې او زیات شمیر مسافران شکایت کوي چې دوی د سفر پر مهال په دې لارې کې د خوندیتوب احساس نه کوي، ځکه د دې لارې په اوږدو کې وسلوال طالبان فزیکی حضور لري او هر ورځ پر دې لارې باندې وسلوال طالبان موټرونه تلاشي کوي او د خپلو اهدافو پسې ګرځي. د دغو خلکو په خبره چې پر دې لارې باندې څو ځای امنیتي پوستې فعاله دي، خو پوستې له یو بل څخه ډېر واټن لري او دغه پوستې نشي کولی چې د دې لویې لارې امنیت ټینګ کړي.
د کندوز کابل، کندوز تخار او کندوز شیرخان بندر لوی لارې کې هر ورځ وسلوال مخالفین راوځي او په آزاده توګه په دغې لارو کې تګ راتګ کوي او کولی شي چې ډېره په راحت سره موټر ودروي، چک پاینټ جوړ کړي.
د کندوز او د تخار همداسې د شیرخان بندر یا د کابل لوی لارې دی کې خطرات ډېر زیات دي، ځکه چې په نوم پوستې شته دي. ولې دوی هغه کوم فعالیت چې باید وکړي نه کوي. هره شېبه کولی شي دښمن د لارې سخت راوځي او زموږ ښاروالان په تکلیف باندې کې که هر څوک کابل نه کندوز ته راځي او که کندوز ته ځي تخار په لور باندې ځي، دوی ته ډېر زیات خطر مواجه دي.
دوی وایي چې د دولتي ارګانونو کارکوونکي او د بهرنیو موسسو کارکوونکي د طالبانو له اهدافو څخه ګڼل کیږي. که چیرې د تلاشۍ پر مهال دغه کسان پیدا کړي، نو له موټرو څخه یې کوزوي او له ځانونو سره یې بیایي. په همدې حال کې د کندوز د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی بیا وایي چې په نږدې راتلونکي کې د دې لارې په اوږدو کې نوې امنیتي پوستې جوړوي څو خلک په آرامه فکر تګ راتګ وکړي.
پوسته را بسنده به خاطر تامین امنیت شورای کندوز تخار نمیدانیم کندوز خونه بود.
اوس مهال یو شمېر امنیتي پوستې په دې لارې کې موجود دي، خو دغه پوستې بسنه نه کوي او موږ پلان لرو چې د کندوز تخار د لویې لارې په اوږدو کې غیر فعاله پوستې بیرته فعاله
کړو.
د کندوز د اوسیدونکو په وینا چې له 2 کالو راهیسې د دې ولایت د لویو لارو امنیتي وضعیت خراب شوی دی، خو تر اوسه پورې د کندوز سیمه ییز چارواکي نه دي توانېدلي چې د کندوز تخار د لویې لارې همدارنګه د کندوز بغلان د لویې لارې امنیت ټینګ کړي. اجمل آرین، ازادۍ رادیو، کندوز.
ازادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریه دولتي رسنۍ وایي حکومتي ځواکونو د دې هیواد په شمالي برخو کې پرمختګونه کړي. رضوان مراد په دې اړه نور خبر راکوي.
د سوریه دولتي ټلویزیون اخباریه نن د پوز د وی سرچینې په حواله خبر ورکړ چې حکومتي ځواکونو په حلب ښار کې پرمختګ کړی دی او دا مهال د فرات سین په لور روان دي. د سوری ځواکونو چې له هوا نه ورسره د روسیې جنگي الوتکې دي له جنوري میاشت راهیسې شاوخوا نوي کلي له داعش څخه بیرته نیولې دي. د سوری دولتي خبري آژانس سنا وایي پوځ نن په شمال کې 15 کلي بیرته ونیول. د سوری د بشري حقونو ډلې چې له لندن څخه فعالیت کوي ویلي حکومتي سرتیرو په حلب کې د اوبو رسولو یوې مهمې شبکې ته نږدې ځانونه رسولي چیرته چې ویل کېږي د دې سیمې اوسیدونکي له 30 ورځو راهیسې د څښلو له پاکو اوبو محروم دي. داعش ډله تر اوسه په دې سیمه واکمنه ده. د بشري حقونو ډله وایي د حلب په هغو سیمو کې چې جګړه روانه ده تر اوسه 1500 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي بې ځای شوي دي. تازه راپورونه وایي د حکومت ځواکونه نن د الباب ښار په لور په حرکت کې دي. کتونکي وایي د سوریې د حکومتي ځواکونو د دې تازه تهاجمي عملیاتو هدف دا دی چې د ترکیې له ملاتړ برخمن وسلوال جنوب لور ته لا پرمختګ منه کړي. داعش ډلې په 2014 کال کې د سوریې او عراق مهم ښارونه ونیول. له 2011 کال راپدې خو د سوریې په کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 1500 کسان وژل شوي او میلیونونه نور بې ځای شوي دي. متحده ایالات او ترکیه د سوریه په جګړه کې د بشار اسد د رژیم له مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي او ایران او روسیه بیا د دمشق په طرف ولاړ دي.
دا محل په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. د افغانستان سیمه او نړۍ لاندې خبرونه له سالم محمد سالی څخه ورو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر نن په درې ورځني رسمي سفر هند ته لاړ. دی به له هندي چارواکو سره د کابل او نیوی ډیلی ترمنځ پر امنیتي او سیاسي همکاریو خبري وکړي. د ښځو چارو وزارت په هیواد کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي مسایل د اندېښنې وړ بولي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری د ښځو په اړه په جوړ شوي کانفرنس کې نن دا څرګندونه وکړه. د ولسی جرګې د اداري هیئت ځینې غړي وایي په پاکستان کې د رد الفساد په نامه پیل شوي پوځي عملیات نمایشي بڼه لري. پاکستان دغه عملیات 13 میلادي میاشت پیل کړل. عراقي ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي نن د موصول د زاړه ښار د مرکز پر لورې نوی پرمختګ کړی دی. د دجله سیند په لویدیځه څنډه کې دغه ساحه د اسلامي دولت ډلې داعش په لاس کې ده. د ترکیه دولتي خبري آژانس انادولو راپور ورکړی چې د سوریې د یوې جنگي الوتکې پیلوټ په ترکیه کې دننه په ټپي حالت کې موندل شوی دی. د سوریې دغه الوتکه د سوریې او ترکیې پر پوله نسکوره شوی ده. د امریکا خبري آژانسونه وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ پام کې لري چې د ځینو عمدتاً اسلامي هیوادونو د اتباعو پر سفر د بندیز تازه کړی شوی اجرایوي فرمان سبا لاسلیک کړي. د چین حکومت ویلي چې هیڅ کله به د تایوان خپلواکۍ ته اجازه ورنه کړي. د چین صدر اعظم دا څرګندونه نن د چین د تش په نامه پارلمان د کلنۍ غونډې د پرانیستلو پر مهال کړي دي. او د نایجیریا سمندري غلو هغه و روسي او یو اوکرایني بیړۍ چلوونکي خوشی کړل چې د تیرې میاشتې په لومړیو کې تښتول شوی و.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه چې زه عباد الله حنانزه تاسو ته وړاندې کوم. د خزو د نړیوالې ورځې په ویاړ په کابل کې د نجونو د فوټسال سیالۍ دوام لري. د نجونو د فوټسال د کمیټې رئیس عبدل صبور ولی زاده نن آزادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د خزو د نړیوالې ورځې څخه د لمانځلو په ویاړ پیل شوې دي. په دغه لوبو کې 8 ټیمونو ګډون کړی چې په دوو ډلو کې سیالۍ کوي. د دغه سیالیو پایلوبې به د خزو په نړیواله ورځ یعنی 8 مارچ ترسره شي. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تر راتلونکو دوه ورځو پورې د ایرلند له ټیم سره لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې غړي عبدالولي امینی نن آزادي راډیو ته وویل د دغو 50 ورځو لوبو لپاره یو ښه ټیم ټاکل شوی او ځوانانو ته هم پکې ونډه ورکړل شوې ده. له دې مخکې د افغانستان ملي ټیم په 15 ورځنیو لوبو کې زمباوي ته ماته ورکړه. او د اسپانیا د لا لیګا لیګ د سیالیو په دوام کې بارسلونا سالتیاویګو ټیم ته 15-0 په وړاندې ماته ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو مخې دغه لوبه د بارسلونا په نیو کمپ لوبغاړي کې ترسره شوه. بارسلونا ټیم د دې لوبې په ګټلو سره د سیالیو په سر کې ځای لري. له پاملرنې مننه.
سپورتي خبرونه مو له عباد الله حنانزي څخه واوریدل. اوس هم هلمند ته ځو. د بشر د حقوقو مسولین وایي په هلمند کې د ملکی تلفاتو شمیرې زیاتې شوې دي. محمد الیاس دای په دې اړه نور حال راکوي.
د بشر د حقوقو د دفتر مسولین وایي په هلمند کې په روان مریض کال کې د نامنو یو سخت جګړو د ډیرېدو او دوام له امله د دې ولایت د اوسیدونکو په مرګ ژوبل کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په افغانستان کې د بشر د حقوقو د دفتر ویان بلال صدیقی وایي دروان مریض کال په تیرو نهو میاشتو کې 2403 ملکی کسان مړه او ژوبل سوي دي چې ډېرې ښځې او ماشومان دي. صدیقي په جګړه کې د ماشومانو ښکېلتیا او د بشر په حقوقو د تیری موجودې قضیې د اندېښنې وړ وبللې.
رښتیا هم د بشري حقونو د اندېښنې وړ ده. په دې وروستیو کیسو مثلا راپورونه چې نشر شوې ده، مثلا هغه ملکی تلفات ده، هغه مثلا که د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی دي، که په ماشومانو باندې تاوتریخوالی دي، او عملا د ماشومانو ښکېلتیا په دې جګړه کې عملا د ټول دا د اندېښنې وړ ده. که مونږ همدا اوس وګورو، ځکه ډېری ماشومان دي چې په مراکزو اصلاح کې ساتل کېږي، د دوی اصلي جرم دا ده چې دوی په دې مثلا د تروریستي جرایمو پر بنا باندې نیول شوې ده، چې دا مونږ د اندېښنې وړ ده.
د ملکي تلفات په برخه کې د جګړې پر دواړو غاړو نیوکه وکړه، خو ډېره پړیه پر وسلوالو طالبانو واچوله. هغه د سړک د غاړې ماینونه، ځانمرګي بریدونه او په ګڼ میشتو سیمو کې د جګړې دوام د ملکي تلفات غونده عوامل یاد کړل. بلال صدیقي وویل د ناامنیو د ډېرېدلو سره په زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو څخه بې ځایه سوي دي چې مرستې ته اړتیا لري. په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر د مسؤلینو څخه د دې ولایت اوسیدونکي غواړي خپل فعالیتونه تر اعلامیو او خبرپاڼو پورې محدود نه کړي، ولسوالیو او لورو پرتو سیمو ته ولاړ شي او د دیني عالمانو او قومي مشرانو په مرسته تر عامو خلکو د پوهاوي پروګرامونه ورسوي.
زه وایم که چیرې د بشر د حقوقو په مشرۍ باندې طرزالعمل د دوی دخوا جوړ شي، پند د دوی دخوا شي، د ښځو ریاست، د پوهنې ریاست، د مواد مخدرو ریاست، دوی یو طرزالعمل جوړ کړي او د عامه پوهاوي پروګرامونه په وطنونو کې، په سیمو کې، په مسجدانو کې پلار واچوي. یوازې د مطبوعات لږ کسان اوري.
د حقوقي بشر کلمه یوازې د یوې طبقې خلکو د فاره نه ده، دا ډېره جامع او لویه کلمه ده. هیله ده چې تاسو د دې دفاره لکه څنګه چې پخوانی رئیس صدیقي صاحب دلته خدمتونه کړي دي، هیله ده چې تاسو هم د دوی په شان لا نور خدمتونه وکړي.
د بشر د حقوقو له ساحوي دفتر نه په داسې حال کې ولسوالیو ته د فعالیتونو د غځولو غوښتنه کړې چې د هلمند وو ولسوالۍ په کلي ډول د وسوالو په ولکه کې دي او د شپږ نور یوازې مرکزونه د حکومت په لاس کې دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
په کونړ کې ښځې وایي د هرې ورځې په تیرېدو په یاد ولایت کې پر ښځو د تاوتریخوالي کچه زیاتیږي. په دې اړه نور حال کونړ د رحلا انوري په راپور کې.
په کونړ کې د ښځو شبکې مشري میرمن ارزو ویل په ولایت کې د غربت او له علم څخه د ډیرو کسانو لریوالې لامل شوی چې په ښځو تاوتریخوالی زیات شي.
علت یې د خلکو د تعلیم څخه لریوالی دی، غربت دی، جنګونه دي، مهاجرت دی، بېکوري ده او اقتصادي ستونزې دي. خلک په پوره توګه عدالت ته لاسرسی نه لري. ښځې د فزیکي او معنوي تاوتریخوالي سره په ټولنه کې لاس او ګریوان دي. د کورنۍ لخوا بې خطرناک تاوتریخوالی رامنځته کېدی شي، یعنی سخت او سپک ډول وي. د ماشومتوب ودونه رواج دي، قانوني سن په اثر کې نه نیول کېږي. په بد او بدل کې د ښځینو ورکول د والدینو متحدین خپل حق ګڼي.
هغې وویل باید په ټولنه کې د تعلیم عامولو او بیروزګارو کسانو ته د کاروبار زمینی برابرول دپاره چټک ګامونه واخیستل شي، څو ښځې او نران د یو بل په حقوقو پوه شي او د اقتصاد پیاوړتیا په صورت کې د خلکو ستونزې هوارې شي. په کونړ کې د ښځو چارو رئیسه میرمن سهیلا بابر وایي د تیرو کلونو په پرتله ولایت کې پر ښځو د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې او که چیرته یې مخه ونه نیول شي نو کېدای شي چې نور هم زیات شي.
زیدا دغه زای رواجونو د وجه ناراضي او بعضې دغه محدودیتونو ناراضي زمونږ د خشونت کچه مخ په لوړېدو ده. نو دا ټول شته دي خشونتونه د دې نه به هم پسې نور ډېر شي، ځکه چې په دغه ریاست کې په یو کال کې چې نهه دېرش قضیې راشي. نو ته دې ته فکر وکړه چې په کونړ کې دونه ستونزې دي، نو په نورو ځایونو کې په نورو ولایتونو کې به څونه وي چې هغه ولایتونه دي چې خود مختاره دي او ښځې کولی شي چې
هغې ویل ستونزه یوازې په نارینه کې نه ده، بلکې یو شمیر ښځې هم پر ښځو د تاوتریخوالي سبب کیږي. په کونړ کې ښځې په داسې حال کې پر دوی د تاوتریخوالي د زیاتېدو خبره کوي چې په تیرو څو کالو کې په افغانستان کې د ښځو د ژوند د ښهوالي او په هغو د تاوتریخوالي د مخنیوي په نوم له بېلابېلو هېوادونو په میلیونونو ډالر مرستې اعلان شوې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو راپور وایي د افغانستان په هغو ولایتونو کې د کوکنارو غیر قانوني تولید او قاچاق زیات سوی چې دولتي ادارې پکې کمزوري دي. د مخدره موادو او جرایمو د کنټرول په باب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه مفصل راپور چې تقریبا 300 مخه دی پرون خپور سو. په راپور کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د مخدره موادو د قاچاق او تولید ستونزو ته کتنه سوې ده. افغان حکومت وایي د کوکنارو د کښت او تولید له درکه وسلوال طالبان د کال 150 څخه تر 500 میلیون ډالر پورې ګټه ترلاسه کوي. سالم احمد صالح راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور وایي په 2018 میلادي کال په افغانستان کې پر څه باندې 200,000 هکټار ځمکه کوکنار کرل سوي و چې ورڅخه 4,800 میټریک ټونه خام تریاک ترلاسه سوي دي. راپور وایي د 2015 میلادي کال په نسبت د تریاکو تولید په 2018 میلادي کال کې 33% زیات وو او پر 10% اضافي ساحې کوکنار کرل سوي وه. خو د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت ارقام د 2015 میلادي کال په نسبت په 2018 میلادي کال کې د تریاکو په تولید او د کوکنارو په کښت کې کموالی شوی. د دغه وزارت سلاکار ذبیح الله دایم ازادي راډیو ته وویل
په 2015 کال کې تقریبا 200 هزار هکتار کوکنار کرل شوي وو چې د تریاکو تولید په 2015 کال کې 5,600 میتریک ټونه وو. هغه سروې چې موږ وزارت او UNDC لخوا خپور شو په 2016 کال کې تقریبا 201,000 هکتار کوکنار کرل شوي وو چې د 2016 کال تریاک تولید تقریبا 3,300 میتریک ټونه وو چې 2015 کال په پرتله تقریبا هم د تولید په برخه کې او هم د کښت په برخه کې کاهش درلود.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې هلمند، کندهار او بادغیس هغه ولایتونه یاد سوي چې د ټول افغانستان 80% کوکنار پکې کرل سوي وه. ویل سوي چې په 2018 میلادي کال کې د کوکنارو د کښتونو اړولو ډیر کمپاینونه په بدخشان ولایت کې عملي سول چې پر 270 هکټار ځمکه د کوکنارو کښتونه واړول سول. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د افغانستان د کوکنارو له کښت څخه داخلي او نړیواله مافیا د میلیارډونو ډالرو په ارزښت عواید ترلاسه کوي. د دغه وزارت سلاکار ذبیح الله دایم وایي د دغه کښت ګټه وسلولو طالبانو ته هم رسیږي.
د مافیا عواید په کال کې تقریبا 50 بلیون ډالر دي چې د دې عوایدو تقریبا 350 تر 550 میلیونه ډالر هغه بزګرانو چې په دې برخه کاروبار کې هغوی ته رسیږي. 150 تر 500 میلیونه ډالر هغه طالبان چې په دې برخه کې د هوشور او د ترافیک د اسانتیا په برخه کار کوي هغوی ته رسیږي. 1.15 بلیون ډالر هغه مافیا یا هغه کریوچ په افغانستان کې په دې برخه کاروبار کې هغوی ته رسیږي. مطابقت مکمل هغه مافیا ته رسیږي چې د افغانستان بهر په دې برخه کاروبار کوي.
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت سلاکار وایي تیر کال د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د شپږ میاشتو لپاره جګړه روانه وه چې مستقیما مافیا تمویلوله. د ده په خبره چې په هلمند کې اوسنۍ جګړه هم د مخدره موادو له کاروباره تمویلیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو د محل ازادي رادیو اوري چې د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په 2.6 نوي چپو او په یو شمېر سترو خارونو کې د اف ام په 3.5 چپو خبرونه لري. او اوس هم واره رسیدلې ده 19 پروګرام د ورکو عزیزانو د لټ پروګرام ته په دې هله چې په دغه پروګرام کې تاسو کوم ورک عزیز پیدا شي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ په دې هیله چې تر دې د مرغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ. دا د بیان تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو تر رسیدلې دي او دغه تلیفوني پیغامونه ډیر زیات دي. تلیفوني پیغامونه موږ نشو کولای چې په یو پروګرام کې تاسو ته خبره کړو، نو له دې کبله ازادي راډیو واوري ټول هغه تلیفوني پیغامونه چې ازادي راډیو تر رسیدلې دي حتما به تاسو ته خبرو. ګرانو اوریدونکو له نیکه مرغه د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې تلیفوني پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه هم شته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګاست. ګرانو اوریدونکو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته خبره کړو په کومو کې چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شو عزیزانو پاکله پکې معلومات لري. اول به هغه تلیفوني پیغام راواخلو کوم چې یو شخص د ځان پاکله ازادي راډیو ته لیږلی دی او ویلي دی چې له کورنۍ نه ورک شوی دی. دغه کس دولت ملتیار نومیږي. راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه دولت ملکیار د کندهار پنجویت ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د کرزي په تر 4 کال د کور څخه کوچنی راوتلی یم، ورکې یم ما څخه خپل کور کوچنیان یان ټوله ورکې هر څوک یې په ما پاکه ورما دی. به دغه شمېره د زنګ وي 0 1 1 0 5 5 2 2 1 1 دا راته پوښتنه ده. د خدای په امان، ازادي راډیو څخه مننه.
تلیفوني پیغام مو واورید. اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې زهیر له ورزګانه رالیږلی دی. دی وایي چې د یوه ګونګي په هکله معلومات لري او یو چا له کندزه ازادي راډیو ته تلیفون کړی و او ویلي و چې د دوی د کورنۍ کوم غړی چې ګونګی دی ورک شوی دی. نو راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه زهیر یم د ورزګان ولایت څخه. ازادي راډیو ته پیغام خدم اول د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته د مینې محبت سلامونه وړاندې کوم. تاسو سلام څخه د کندوز د ولایت څخه یو ورور زنګ وخلی و ازادي راډیو ته. زما یو ګونګی دی نه درک دی، نو هلته یو ګونګی یو ځای ژوند کوي ما ته را معلوم دی. دی داسې وایي دا ګونګی په خپل وینا کې چې زه در سالم داسې مثال ورکوي چې در سالم را ووتم. فکر کوم چې دا سړی به داغه مچکي نو کچیر ما اواز راوړی یا دې د پیغام خور کی یا دې ما یا شناره وکړ کی سفر و نه شار اته سفر تر سفر نه سفر و سلام به احترام.
تلیفوني پیغام مو واورید. اوس به تاسو داسې یو تلیفوني پیغام خور کړ چې وورور مونږ ته تلیفون کړی دی، خپل نوم نه داخسته خو ویلې دی چې د دوی په کلی کې یو شخص چې د مغی تکلیف لري او وایي چې نوم یې حضرت دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم وروره، ستړي مې چې چالي جوړ اساس ابي راجو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلام وایم. دلته زموږ په کلی کې یو لیونی دی دماغي تکلیف لري. دغه وخت ولا د کم ځای دی دلته بالا وسیز دره کې نه را معلومیږي. دغه پیغام زما د پاتې سي زما د ټلیفون شمېره ده 0 1 4 1 3 1 4. یو ځل بیا تکراروم 0 1 4 1 3 1 4. نوم یې حضرت لادین بوګندې پیژنو. سلام علیکم.
ټلیفوني پیغام واورید. یو ګران ورور متی الله لزابل نه تلیفون کړی دی. دی وایي چې یو شخص په نامه د سمیع الله ازادي راډیو ته کوم تلیفوني پیغام را لېږلی و او غواړي چې دغه تلیفوني پیغام موږ ورته خپور کړو. داسې تلیفوني پیغام ما د ازادي راډیو په آرشیف کې پیدا نه کړ، خو سمیع الله کولی شي چې دغه ګران ورور متی الله ته یو ور بیا هم خپل تلیفوني پیغام را ولېږي.
السلام علیکم، زه متی الله د زابل ولایت له تاسو سره په تماس کې یم. تاسو په تېر پروګرام کې یو اعلان وکړ چې زموږ چې یو سمیع الله چې د زابل ولایت او د میوند په ولسوالۍ کې د هغه سلی نمبر یا هغه تلیفون پیغام که تاسو یې عربي سماته نشر کړئ ستاسو به ډېره مهرباني وي. وسلام.
تلیفوني پیغام واورید. ګران دوستانو، یو ګران ورور له اسمارو تلیفون کړی دی. دی وایي چې ذاکر نومیږي او د ساجد په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
ذاکر الله اسمار ولسوالۍ نه دلته ساجد په نوم یو، ذاکر الله اسمار ولسوالۍ نه خبرې کوم. دلته ساجد په نوم یو کس پیدا شوی دی، که د چا خپلوان یې په دې شمېره دې ماته زنګ وایي. صفر اووه شپږ اووه اته نه نه پنځه شپږ درې.
تلیفوني پیغام واورید. ګران دوستانو، یو ګران ورور په نامه د عرفان له کندهار موږ ته تلیفون کړی دی او وایي چې د یو شخص په اکله چې آزاد نومی کې معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه عرفان الله عرفان د کندهار د جړې ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما درې واره نور تلیفون آزادي ته کړی دی چې دلته د حضرت په نامه باندې دی. د دوه کاله کې د چا په کور کې وسیږي، دماغي توازن هم لږ لري وینه. او دی وایي زه د هرات ولایت یم، کله وایي زه دغه د هلمند ولایت یم. او کوم دغه د چې دی زبان فارسي ده، نو دی د لوی وسیږي په کور کې. ما دوه واره تلیفون کړی، ما ته چا تلیفون هم دی را کړی. دغه د جګ نه پاره دی، غټ ورته پاده ده، د څلوېښت کال عمر دی. انشاءالله دا چې د ستاره کوم عمر دی، دغه سړی ته ته کولای شي دغه تلیفون نمبر ما ته زنګ ووي. صفر اویا اووه اویا دوه واره صفر اووه سوه یو اتیا. یو ځل یې بیا وایم، صفر اویا اووه اویا دوه واره صفر اووه سوه یو اتیا.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1 15. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، اوس به تاسو ته تلیفوني پیغامونه خبره کړو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
بلې، السلام علیکم. بشرمن له هیواد مور نه ها ولایت نه امریکا نه ولیا ځان یو دوست خوي دي خان محمد شهزاد په نامه دی او دغه ونده شپږ مې شي اندازه کړي. نو که تاسو معلومات په دغه شمېره ما سره اړیکه ونیسئ، 0 28 9 28 2 18. او بیا تلیفون شماره ده 0 28 2 28 3 29. دغه دوه دوه شمېرې په چا ته معلومات دي، نو یو جایزه ورته ورکوم. نور سره نه غواړم او خوښ خپرونه.
الو، السلام علیکم. زما نوم عبدالستار، ما د ورک زوی عمر خان مشهور په محمد شاه. تا ته نور کاله کېږي د کندهار ولایت د نن نایسه مدرکه شوی ده. هر څوک په اړه معلومات لري نو موږ سره د په دغه شمېره تماس ونیسي. 0 28 48 9 33.
السلام علیکم، آزاد نافع د کندهار د ښار د نوې ولایت څخه سره د ټلیفون په لیکه یم. د ازادي د راډیو د همکارانو څخه یو نړۍ مننه چې د ورکو اجزانو خپرونه دی په راډیو کې پروګرام ته ځای ورکړی دی. زما یو ورور دی عبدالواسین میزي، په تنه داسې ګردی ځوان دی، نری زره ده. نو که دی دا زما آواز اوري او یا د ده په هکله بل څوک معلومات لري، نو د مهرباني لمخې دې په دا شمارو باندې زنګ راتوي د ټول ورکو عجزانو خبرونې ته زه سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغ وي. هر ورور چې د ورکو عجزانو خبرونې ته زنګ وي د ټلیفون نمبر یا شماره دې په ډېر احتیاط په حوصله باندې ووایي چې هر څوک هغه شماره د ځان سره ثبت کړي. ډېر ورونه شماره ډېره چابکه وایي او څوک یې یاداشتولی نشي. خصوصا بیا یو ورور د واشر څخه زنګ وي هغه شماره دوه نمبر وایي خو ډېر چابک چابکه وایي چې هر څوک د خپل د ټلیفون نمبر په قرار ووایي نو ډېر مهرباني به وي. زما د ټلیفون شماره ده 0508 44 00 8. دوهم شماره 0508 41 22. شماره به یو ځل بیا دواړه درته ووایم 0508 44 00 8. دوهم شماره 0508 41 22. هر ورور چې د ده په هکله معلومات لري یا دی دا زموږ آواز اوري موږ ته دې په دې نمبرو باندې زنګ ووهي ډېره مهرباني به وي. زه عبدالله فی د کندهار د ښار د نهمې ناحیې څخه.
ہلو السلام علیکم. زه سید احمد شاہ د غزنی د ولایت تناوی د سوالی د ملک دین اوسیدونکی یم. ما د اکازوی چې د داوود په نامه د ترین کاکازوی دی په کال 2002 کې د کوټې د شهر څخه ما درته سوی د کچاته پته معلومه وي یا دا اعلان دی په خپل اوري په مخور بازار کې د محمد اکبر دکاندار ته خبر ورکي یا د زموږ سره د ټلیفون پر دغه شمیره اړیکه ټینګه کړي 0 اویا 0 اویا 0 شپږ 4 4 7. شیرین ستاسو د خدای وسدا.
بله سلام علیکم. زه منګل د پروان د ولایت د سیزر د ولسوالي اوسیدونکی یم. زما یا ماما چې نوم محمد صابر دی د عبدالجان زی دی شپږ کاله اولاد میاشتې کېږي د ګدریز د ولایت نه مبارکه شله دی. هر مسلمان ورو ته په دې په اړه کومه معلومات وي یا محمد صابر یې خپله اوري دغه شمیره سره د اړیکې ونیسي. زموږ شمیره را 0 اویا 9 15 15 2000 $ انعام لري.
السلام علیکم. زه عبدالله د هلمند ولایت واشر له سلی څخه ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم. ما د امازوی چې راتګل نمیږي 15 کاله کېږي نظاره کړي اسابي تکلیف لري. که دوی خپل زما د غاوري بل څوک پاک له معلومات لري زموږ سره په دغه شماره اړیکه ټینګه کړي 0 اویا 1 اویا 9 19 19. د منظره کې د کلي اوسیدونکی د ملا قبلي نیکل مسجد د لالیا اخوندزوی.
السلام علیکم. زما د قاضی خالق نمیږي د پلان مشر علي شي د روژې رئیس د ورس پور سوالی کنه د لپسوي دي. هر مس ما ورته کې معلومات چې دا لمبا دي زنګو 0 اویا 3 اویا 8 5 2. دوه مشماره 0 اویا 9 20 40 اویا 20. څنځو زره غوانه انعام بلی ازادي راتو زنده‌باد په مخه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. همدارس تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. ګرانو دوستانو د ازادي راډیو د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام پای ته ورسېدو. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکشوي عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پامونی کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. خو په الله راځي چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.
شپه 5 عصر به